خلیلزاد او طالبان باید تر هر څه مخکې د اوربند په اړه بحث وکړي. موږ ډېر ورته خوشبین یو. قاسم زوق له هلمند لیکلي، طالبان په دې وروستیو کې غواړي چې د افغانستان له حکومت سره سوله وکړي، خو پاکستان په منځ کې یو لوی خنډ دی. دغه راز فضل کریم درویش د پکتیا ځاځي اریوب له ولسوالۍ څخه لیکلي، خدای وکړي چې ستانکزی او خلیلزاد په روانو خبرو کې بالاخره یوې موافقې ته ورسیږي. پیغامونه مو زخ زیاتې، موږ په خپرونو کې درته لولو. خو د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. د ښځو لپاره نیمه نړۍ خپرونه هم درته خپرو. خو اوس اجمل آن ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
طالبان وایي وبخی خلیلزاد وایي طالبان مشران باید خپلو مرکچیانو ته په اوربند باندې د خبرو کولو اجازه ورکړي. د کندهار امنیتي چارواکي وایي تیره شپه د دې ولایت د معروف ولسوالۍ د سقوط پلان جوړ شوی و چې د دوی لخوا شنډ شوی دی. وایي چې په سیمه کې په تصفیوي عملیاتو کې 10 وسلوال وژل شوي او 23 نور ټپیان دي. د کندوز تخار لویه لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه شوې ده. د افغانستان د قانون او پټرولیم وزارت وایي چې په دې سکتور پورې تړلې 30 پروژې د داو طالبۍ په هدف اعلان کړې دي. د ایران مشر علي خامنئی په ایران کې د وروستیو سیلابونو له ځپل شوو سیمو سره د مرستې او بیا رغونې په ترڅ کې له ملي پراختیايي صندوق څخه د $2 میلیارډ ایستل منظور کړی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي واشنگټن به له وینزویلا سره د مرستې په موخه ټول اقتصادي او سیاسي وسایل وکاروي.
فیروز عزیزی هم سپورتی خبرونه وړاندې کوي.
لاس افغان لامبو وهونکي د ګڼو آسیایي هیوادونو ترمنځ د لامبو وهنې په سیالیو کې ګډون کوي. د افغانستان د لامبو وهنې فدراسیون وایي دغه سیالۍ د روانې لمریزې میاشتې په پای کې په عربي اماراتو کې جوړیږي. د دغه فدراسیون مشر قاسم حمیدی نن ازادي راډیو ته وویل په دې سیالیو کې د لاسو افغانو لوبغاړو تر څنګ یو روزونکی هم برخه اخلي. ښاغلی حمیدی وایي د لامبو وهنې دا سیالۍ د آسیایي کلب جام ته د رسیدنې لپاره دي. د بلخ ورزشي مسؤلین وایي په دغه ولایت کې 3 ورځنۍ رسمي سیالۍ پیل شوي. د بلخ ولایت د بدني روزنې مشر محمد ابراهیم عثماني نن ازادي راډیو ته وویل د فول رزم په نوم دغه سیالۍ تیره ورځ پیل شوي او سبا سه شنبه پای ته رسیږي. نوموړی وایي په دغه رسمي سیالیو کې 1000 کسانو ګډون کړی چې 13 نجونې دي، چې د دې شمېره به د ملي ټیم لپاره 1000 کسانو فرشي. ښاغلی عثماني وایي فول رزم سیالۍ د ګلسرخ یعنی د نوي کال میلې په مناسبت چې ډېر کله د حمل لومړۍ نیټې نه د 13 وي پیل کړي او د هیواد له 9 ولایتونو پکې لوبغاړو ګډون کړی دی. د هند د کرکټ غوره لیګ آی پی ایل سیالیو په لړ کې نن شپه د ممبئی انډینز لوبډله د رایل چیلنجر بنګلور پر وړاندې د لوبې ټکر کوي. دا دواړه لوبډلې په داسې حال کې سره مخ کیږي چې ممبئی د آی پی ایل په روانو سیالیو کې اوه لوبې کړي چې څلورې ګټلې، خو بنګلور بیا په خپلو اوه لوبو کې یوه بریا خپله کړې ده. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې دهلی لوبډلې حیدرآباد لوبډلې ته په 9 منډو ماتې ورکړه. د حیدرآباد لوبډلې په ترکیب کې راشد خان ولوبید چې په څلورو اورونو کې 22 منډې وکړې او یو ویکټ یې واخیسته.
سپورتي خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. کدا او ځین نور خبرونه غوړې به هم ولولې د ازادي راډیو په وی پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اور یا ازادي راډیو ټکی ان کام. د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان کې په منځنوي څپو سربېره لوی خبرونه کې د اف ام 5.5 څپه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو اوریدلې سي. په همدې څپو د ماخام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. د خبرونه په ورسته برخه کې د ازادي راډیو د زول لپاره ځانګړي او نې خبرونه نیمه نړۍ ته خبرو. خو اوس د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو راپورونه ته مخه کوو. د افغانستان حکومت وایي هڅه کوي د چین له لارې هند ته هوایي دهلیز پرانیزي. تر دې مخکې د کابل او نیو ډیلی ترمنځ هوایي دهلیز پرانستل شوی و چې پروازونه یې د پاکستان له هوایي قلمرو کېدل. خو په دې وروستیو کې د افغانستان په ګډون هند ته د پاکستان د فضا له لارې پر ټولو پروازونو بندیزونه لګول شوي. پاکستان له خپلې فضا د افغانستان پر پروازونو هغه مهال بندیز ولګاوه چې نږدې 2 میاشتې مخکې د هند او پاکستان ترمنځ په کشمیر کې د یوې خونړۍ حملې له امله د دواړو رقیبو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې. دغه بندیز افغان سوداګر او دغه راز ناروغان چې د درملنې لپاره هند ته ځي له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې هندوستان ته د پاکستان د هوایی فضا له تړل کېدو نږدې دوه میاشتې تیریږي، د افغانستان د هوایی چلند ملکی اداره وایي هڅه کوي چې هند ته د خپلو پروازونو په خاطر د چین د فضا له لارې یو هوایی دهلیز پرانیزي. د دغه ادارې ویان محمد قاسم رحیمی د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هند ته د چین د فضا له لارې افغان پروازونو ته د اسانتیاو د برابرولو په هدف تخنیکي څېړنې پیل شوې دي.
در حال حاضر همکارای ما از نظر تکنیکی سر این موضوع کار میکنن. قرار است
دو بل وس محل زمون همکاران ل تکنیکی پلاوا پر موضوع کار کوي. په پام کې ده چې هند چین لاره ل افغانستان سره وصل کړو. دغه مسیر لاندر هم ده او پر لګښتونو به هم تاثیر وکړي. کار 50% شوه ده او هیله ده چې ډیر ژر پای ته ورسیږي. تصامیم ونیول شي او ل دې لاره پروازونه پیل کړو. د پاکستان له فزانه له کابل تر دهلی او له دهلی نه تر کابل پورې په پروازونه هاغه محل بندیز ولګید. کله چې نږدې دوه میاشتې مخکې د هندي کشمیر په پلوامه سیمه کې په هندي پوځیانو له خونړیو بریدونو وروسته هندي ځواکونه د پاکستان په یو شمیر سیمو هوایي حملې وکړې، دغو بندیزونو د دواړو هیوادونو ترمنځ ژور کړکیچ رامنځته او پاکستان د خپل فضانه د کابل او ډهلی ترمنځ په پروازونو بندیز ولګاو. د افغانستان د هوایی چلند د ملکی ادارې د ویاند په خبره پاکستان هند سره له نښتې وروسته د سیمې د ټولو هیوادونو پر هغو پروازونو بندیزونه لګولي چې هند ته کیږي. دی وایي که چیرې ولیدل شي چې دغه بندیز یوازې پر افغان پروازونو دی، پر وړاندې به یې د ورته عمل په کولو فکر وشي. افغانان وای د پاکستان دغه بندیزونو سوداګر او ناروغان لستونز سره مخ کړی دي.
نوم محمد جونست، پاکستان د افغانستان ګټي همیشه پایمال کړی دي. نو دغه یو مشکل ده، دغه مشکل ته حکومت باید غور وکړي تر څو پورې وکولای شو چې دغه د نور مشکلات ته هم د پاټکه کې خود دغه ته هم داسې دی او پاټکه کې کېږي.
نوم محمد زمان، مشکلات شته، تجارت هم لري، مریضان هم لري، هر څه مشکلات افغانستان کې شته. موږ سره څه مشکل لري، هندوستان سره لري، افغانستان افغانان پکې ځي، افغانان ترې راتلل کوي.
د افغانستان د هوایي شرکت د ټولنې رئیس فرید پیکان بیا ازادي راډیو ته وویل پاکستان په نږدې دوه میاشتو کې د افغان پروازونو پر مخ د خپل فضا د خلاصېدو په اړه تر اوسه درې ځلې ژمنې کړې خو عملي کړې نه دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الوکوزی وایي هند ته د افغانستان د صادراتو او وارداتو تر ټولو لنډه او ارزانه لار د پاکستان فضا ده. د هیله ښیي چې دغې ستونزې ته ژر د حل لاره وموندل شي. د یادولو ده چې هند ته د افغانستان پروازونه اوس مهال د ایران له لارې کیږي چې وخت ډیر نیسي او د لګښتونو بیه هم لوړه ده. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په افغانستان کې رفاه د شزو له پیاوړتیا سره تړلې ده. موږ هر اونۍ له مخکښو شزو سره خبرې کوو. د مخکښو شزو خپرونه دوشنبه د ماسپښین له دوو تر دریو بجو خپرېږي.
د دې خپرونې په وروستۍ برخه کې د ښځو لپاره نیمه نړۍ بله خپرونه مه هېروئ. خو له دې مخکې یوه بله موضوع راخلو. افغان پانګوال او سوداګر وایي سږ کال په هېواد کې د پانګوالو د تښتولو او ګواښلو پیښې د تیرو کلونو په پرتله څو برابره زیاتې شوې چې د پانګوالو او تولیدي فابریکو پر فعالیتونو یې ناوړه اغېز کړی دی. د افغانستان د صنایعو او قانونو او دغه راز د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو ازادي راډیو ته وویل دغه وضعیت افغان پانګوال اړ کړي چې په سلګونو میلیونو ډالره پانګه له هېواده وباسي. دوی دغه راز وایي که حکومت امنیت خوندي نه کړي، نه یوازې دا چې له فعالیتونو به لاس واخلي بلکې په پراخو اعتراضونو به هم لاس پورې کړي. د ازادي راډیو خبریال خان محمد سین په دې اړه رپورټ لري.
افغان پانګوال په افغانستان کې د اختطافونو ډېرېدل هغه څه بولي چې له امله یې له دې هېواده د پانګو ویستل ډېر شوي دي. دوی وایي که د پانګوالو امنیت ته پاملرنه ونه شي ډېری افغان سوداګر او پانګوال به نه یوازې دا چې له فعالیتونو لاس واخلي بلکې خپلې پانګې به بهر ته وباسي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال خانجان الوکوزی د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل په تیر یوه کال کې په دې هېواد کې د پانګوالو پر وړاندې د اختطاف اتیا پیښې رامنځته شوي دي.
دا په غټه کچا تختول دي چې د اخرو کې د کابل په ښار کې ننګرهار کې په هرات کې په مزار شریف کې په قندوز کې په دې کې ډېر شو دي او څه په قندار کې هم دي. موږ چې کومه سایه اخیستلې وه د تیر کال په نسبت باندې د اتیاو نه زیات لوی اختطافونه شوي دي چې د حمل په میاشت کې هم موږ په ټول افغانستان کې 12 داسې ریسې لرو چې دا زموږ سره ثبت شوي دي.
د وبل د نامنې لامل په تیر یو کال کې 1200 افغان پانګوال یوازې ترکیه ته تللی او شاوخوا 1200 میلیونه ډالر پانګي لزانونو سره لیکدول ده. د دې ترڅنګ د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونی مسؤلینو هم د یک شنبه په ورځ د سوداګرو او پانګوالو په تختولو او غاخلو اندېښنې وښودې. دوی وویل امنیتی ارګانونو ته د دوی د بیا بیا ټینګار او وړاندیزونو سره سره د هیواد د پانګوالو او سوداګرو امنیت نه یوازې دا چې خوندي نه شو، بلکې له یوې ورځې نه بلې ته خراب شو. د دغې خونی مسؤلینو د ننګرهار ولایت د شیخ مصری له سیمې نه د یوې فابریکې د رئیس تختونې ته اشاره وکړه چې نږدې دوه اونۍ مخکې تختول شوی او تر اوسه یې لا د مرګ او ژوند په اړه معلومات نشته. د افغانستان د صنایعو او قانونو د خونی مرستیال عبدالرحیم فیضان وویل که حکومت د دوی د ستونزو حل ته تدابیر ونه نیسي، د ټولو ولایتونو سوداګر او صنعتکار به په پراخو اعتراضونو لاس پورې کړي. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د هیواد د پانګوالو او سوداګرو خوندیتوب د دوی مکلفیت دی او په دې هکله جدي اقدامات پیل شوي دي. د دغه وزارت سرپرست ویاند نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل
په دې وروستیو کې صفچیانو باندې د پولیسو فشار فوق العاده زیات شوی، ډېری نیول شوي دي. پرون هم موږ درې تنه ماهر اختطافچیان موږ ونیول. زموږ د قدرمنو تجارانو څخه او صنعتکارانو څخه هیله دا ده چې که چېرته دوی ضرورت دې ته لري چې جواز واخلي خپلو لهو ته واجب د شرایط وي، په هغو صورت کې دغه روان د توضیع د کار د اسلحې د کورنیو چارو وزارت د سهولتونه کې راوستي دي.
د افغان سوداګرو او صنعتکارو د ټولنې د معلوماتو له مخې اوس مهال په ټول افغانستان کې شاوخوا 4000 تولیدي فابریکې شته چې د اکثرو رئیسان یې له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نیمه نړۍ
د مجبوریت خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوی ده.
ترماستریکا چې مې زکړه کړې، زه د افغانستان د
خزینه وې. د خټو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه. د نیمه نړۍ په نننۍ خبرونه کې په دې موضوع خبرې کوو چې ولې ځینې نارینه د ښځو د لاس لاندې کار کول نه خوښوي.
چې رئیس مې راباندې امر کوي، ډېر راباندې بد لګي.
ما خبره دونه نه منل کې چون یا خو زه ځوانه یم یا خو زه ښځه یم او د نارینه معاون ده.
غواړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالي پات.
دغه ستونزې او تبعیض چلندونه څومره د ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او څنګه کولای شو د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو؟ په همدې اړه زموږ همکاري رشتي غنی یو راپور برابر کړی. دا خبرونه په لړ کې د ښځو د حقونو له وی فعال سره مرکه هم لرو، خو اوس راپور ته غوښ شي چې فرشته غنی وړاندې کوي.
د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې دا عادي خبره ده که لوړې څوکۍ یا مقام ته رسیدل غواړي باید ډیره هڅه وکړي او زیار وباسي. خو په افغانستان کې تر معمولې چارې اوښتې خبره په دې ده چې یوه ښځه د لوړې څوکۍ لاسته راوړلو لپاره نه یوازې باید زیار وباسي، بلکې د ټولنې او کورنۍ د کلتوري محدودیتونو پر وړاندې هم لکه سپر ولاړوي او تر څنګ یې په دفاترو کې هم تبعیضي چلند وزغمي. معمولا رسم دا دی چې په کاري چاپیریال کې کارکوونکي اړ دي د کار اړوندې چارې د خپل مشر یا مشرې په لارښوونه مخته یوسي، خو دلته که یې مشره ښځه وي نو په ګډه کار کول یې ستونزمن برېښي. افغاني ښځې وایي کله چې د کومې ادارې ریاست په غاړه اخلي له نورو ستونزو سره سره د هغو نارینه کارکوونکو لخوا هم تبعیضي چلند سره مخ کیږي چې د لاس لاندې یې کار کوي. په دې ډله کې هغه ښځې هم راځي چې ځان ته یو شخصي کاروبار پیل کړی او ورسره ګڼ ښځینه او نارینه کارکوونکي کار کوي. یوه له همدغو بیلګو څخه د لړن افغانستان په نوم د یوې خصوصي مؤسسې مشره پښتنه دورانۍ ده. اغلی دورانۍ وایي په کاري چاپیریال کې تر ډیره له دې ستونزې سره مخ شوې ده، له همدې کبله اړ شوې یو نارینه د خپل مرستیال په توګه په دنده وګوماري
چې ارڅ کار بو مچات روس پاري هغه مشه ما خبره دونه نه مناله کله یو زما د ماوینده ولې زما ماوینده سره یو زه شزو زما یو کارمندو مر چاره سیاب ته استوي نو سهار مزنګون ورته ول مال تاسو کولای شي چې مقصد د زیته پر وخت ورسېږي ولې مش وخت سره خسته یو لا زنګون خو به موهلی بس رسېږي 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 اما چې ماوین باندې مزنګ ورته وي د دوه زنګو خبرو سدي حالته او کار شروع کړي
د سارا بهار په نوم د افغاني جامو د تولید مرکز مشره اغلی رنا امرخیل هم وای که څه هم د کار لمړی میاشتې دي خو بیا هم ځینی وخت یې د خپل کارکونکو تبعیض چلند زوروي هغه وای ځینی وخت د دې لپاره چې دای وخزه ده نارینه کارکونکو خبره نه مانی
کله کله د سه احساس منتم یعنی روزی سن دا نه فرد مونږه مقابل کې د مونږه د کوم ما خوښي امر سمونږه کو کوم کار سی وی هغه مقابل کې لیک سره لټکی هغه مونږه هم د سه بیا احساس کو سات من مونږه خزینه رئیس زکه د سه ډیر جدي هغه نه نس لیک به سر پیچی کول هغه کار به لیک سره پسند کو
د ستونزې یوازې تر خصوصی ادارو هم محدود نه ده ډیر کله په دولتي ادارو کې هم خزې لدی کبل په لوړو څوکیو کې نه منل کیږي یا یې پر وړاندې تبعیض چلند کیږي چې ځینې نارینه یې نشي زغملی د میدان ښار لپاره نوی ټاکل شوی ښارواله ظریفه غفاری یې ښه بیلګه ده نوموړي وایي د دندې ته د آزاد سیالۍ له لارې غوره شوي خو په ولایتي سطحه د څو محدودو کسانو لخوا د یوې مېرمنې په توګه ورسره مخالفت کېده د نوموړي په وینا دا مخالفتونه دومره پراخ شول چې دا یې اتم اشتی اړکړه د خپل حق لاسته راوړلو لپاره هلی ځالي وکړي ظریفه غفری چې په هند کې د ماسټری تر کچې زده کړې کړې وایي هڅه به وکړي د میدان ښار د زرغونولو لپاره ګټور ګامونه واخلي
غواړم دغه تعداد یا دغه شمیر ډیر شي یا حداقل راتلونکي یو کال کې کاري دوران کې زوشم کړی دوه یا درې تنه میرمنې دوی ولرم تر څنګ تر څو میرمنې هم وشي کولی دغه امکاناتونه ګټه پورته کړي
د پوهنې وزارت د سواد زده کړې د معینیت مشره هما نورستنۍ هم هغه ښځه ده چې له دې ستونزو لرې نه وه هغه وایي د ژوند په هر پړاو کې له کوره رانیولې تر کاري چاپېریاله له ګڼو توپیري چلندونو او ستونزو سره له دې کبله مخ شوې ده چې یوه ښځه ده هغه وایي تر ټولو لویه ستونزه یې په کاري چاپېریال کې د نارینه کارکونکو لخوا هغه ناسم چلند و چې دا یې د یوې مشرې په توګه نه منله او له همدې کبله یې ورته ستونزې زیږولې
دوی نه یوازې زما خبره نه منله ما ته یو ستونزه جوړه وه ویلې چې دا یوه ښځه ده د ده خبرې څنګه ومانو یو رقابت له ښځو سره د نارینه په دفترونو کې لري غواړي چې دغه د ښځو ځای دوی ته خالي پاتې شي او د ښځه په کور کې پاتې شي او هر وخت دا خبره کوله چې ښځه یا د کور ده یا د ګور ده
له بل لوري د ولسمشر د ویان مرستیاله دورانی وزیري وای افغان حکومت پلان لري چې په مدیریت برخه کې زیاتې ښځې وروزي او په بیلابیلو ادارو کې یې په دندو وګماري د هغې په خبره که چیرې په دولتي ادارو کې ښځې زیاتې جذب شي او په مدیریتي برخه کې ښې وروزل شي نو دا ستونزه له منځه تلی شي
مونږ په دې سترګو نشو پټولی او واقعا هم په ځینو اداراتو کې دا مشکلات شته دغه ستونزه به هغه وخت سل تر سله حل شي چې کله د ښځو شتون لا نور هم په دولتي اداراتو کې ډیر شي چې له نیکه مرغه افغان حکومت په دې کار کوي او په ټولو دولتي اداراتو کې به د ښځو ګډون نور هم ورځ په ورځ زیات شي او دا ستونزه به بیخي حل شي
یو شمیر کارپوهان وایي د دې لپاره چې په افغانو کورنیو کې تل نارینه ریاست کوي او په اکثره موضوعاتو کې نظر مهم ګڼل کیږي له همدې کبله ورته ښځې کمزوري ښکاري د یوې دولتي ادارې کارکوونکی شفیق جاوید وایي له دې کبله د خپلې مشرې خبره نشي زغملی چې په کور او کورنۍ کې د درا چلیږي
مار خبره منل کیږي چای ډوډۍ هر سره تاریخ زمال تصمیم پرته بل څوک څه تصمیم نشي نیولای کوم کار نشي تر سره کولای نو ځکه چې رئیس مې را باندې امر کوي ډیر را باندې بد لګي غرور مې اجازه نه راکوي چې زه د یو خزه د لاس لاندې کار وکم
اروا پوهان وای میرمنی تر نارینه او په مدیریتي برخه کې ځکه پیوړې دي چې خي اوریدونکې دي او په یو وخت څو کار تر سره کولای شي له همدې کبله د سواد زده کړې د مهنیت مشره هما نورستانه په افغانو خزو غک کوي ک په ریاست او مدیریت برخه کله هر ډول ستونزو سره مخ کیږي نو مبارزه دی وکړي او پر مخ دی ولاړ شي هغه وایي کچې ستونزو ته تسلیم شوي هیڅ کله هم بریالي کېدای نشي
که غواړی د شوزو د ستونزو لپاره حل لار ولټوي او په بریاو کې ورسره مل پاتې سي، نو د نیمه نړۍ خبرونه د ازادي رادیو پر څپو واوري.
رازی واورو چې خلک په دې اړه څه وایي چې ولې ځینې نارینه نه غواړي د ښځو لاس لاندې کار وکړي.
نواز شریف وردک یم.
اصلا اصول هم همدغه دی چې سلسله مراتب چې دی، هغه که ښځه قرار ولري که نارینه قرار ولري په لاس پرست د اداره کې د هغې اطاعت ضرور دی. کابل کې اکثره داسې مسالې ډېرې کمې پیښېږي، ولې ولایتونو کې د همدغه خاطر دی چې نامنی ده، جنگ دی او دغه مشکلات کېدلی شي. ده
زمانم سید احسان الله مدنی دے تو ننگرہار والا لکه څنګه چې سړی په کورنۍ کې خپل ژوند تیرای نو کشیر ته د لهجه د امر یا لهجه د کار زما په نظر باندې تغیر شي، هغه که هر قسم انسان وي نو هغه د زنانو سره کار په اداره کې کول شي مشکل منځته ناراضي، چې هر کار په اداره کې په مشوره سره وشي نو زما په نظر باندې چې هغه بهترینه اداره هم رامنځته کیږي او کارونه هم مخ په وړاندې باندې.
کوم عوامل د دې سبب کیږي چې ځینې نارینه دا نشي منلی چې د یوې ښځې د لاس لاندې کار وکړي؟ دغه ستونزې او تبعیض چلندونه څومره د دغو ښځو په کار او فعالیت اثر پرېښودلی شي او د حل لارې کومې دي؟ په همدې اړه زموږ همکارې فرشتې غنی د کابل پوهنتون له استادې پوهنیارې شبنم صالحي سره مرکه کړې چې په ګډه یې اورو.
ډیره مننه اغلی صالحی چې موږ ته مو وخت راکړ. په لومړي سر کې غواړو په دې اړه وغږیږو چې ولې ځینې نارینه دا نه خوښوي چې د ښځو د لاس لاندې کار وکړي.
لومړی لامل زما په نظر کلتوري لامل ده. په دې عنوان چې زموږ په کورنیو کې، زموږ په ټولنه کې، زموږ په کلیو باندې، زموږ په کارونو کې معمولا داسې یو تلقین سوی ده ټولو ته چې مېرمن نه شي کولی شي هغې مشر شي، مېرمن نه شي کولی شي مالکه شي، مېرمن نه شي کولی شي خانه شي، او مېرمن نه شي کولی داسې وزیره شي، رئیس جمهور شي. نو په هغه حساب دا داسې یو فکر سوی ده چې چون مېرمنې عاطفه لري او مېرمنې ضعیفه موجود له هغه لحاظه دا په اسلام منل شوې موضوع ده. که کومه وړه نجلۍ یا کومه نجلۍ ده د کوم نارینه لونګۍ هغه خولۍ په سر کې اوتومات د کورنۍ ښځې او نارینه ټول ته خولۍ د دې سره ایسته کسي بیا ګراني کي، هلته چې هغه خولۍ او لونګۍ سمبول ده د یوه مشرۍ دی د ښځو په سر باندې اتن یوه ثانیه سېدل نه زغمي. په دې معنی که ښځو ته مشرۍ ورسېده په اسلام د ملک به ویرانی. یعنې هغه موږ فرهنګ کې نه تنها یوازې نارینه له خوا بلکې د ښځینه له خوا هم ماشومان ته دلته تلقین شوي چې مېرمنې نه شي کولی چې مشران شي. موږ په دې روحیه باندې نسل و روزه او دی لار چې سبا ورځ په اداراتو کې کار وکړي د دې سره هغه د ماشومتوب ذهنیتي به هلته سي چې اصلا نور ته د منلو وړ نه وي چې د یو ښځې نه امر واخلي. له بل لحاظه نور لاملونه یې په اصطلاح هغه تخنیکي لاملونه دي چې متاسفانه دا باید ومنو چې په افغانستان کې اکثریت فیصدي ښځو ډېره تخنیکي پوهه لاسته نه راوړي، یو فیصدي شته چې هغه په خپلو پښو درېدلي.
که ووایي چې دغه خبرې د ښځو په فعالیتونو څومره اغیزه کولی شي او څومره د دوی د لارې خنډ کیدلی شي؟
فکر کوم چې دا به تر ډېره د اول خو دا د انسانانو په حوصلې پورې اړه لري. ځینې کسان ډېر پراخه حوصله لري، ځینې کسان کم حوصله لري لکه ما غوندې. ډېری وخت په دې کې د مایوسي باعث کیږي او دا شاید یو لاره مې دې له خاطر چې دوی دا مایوسي شي او د دې خبرې کار شار نور پرېږدي او زه ولاړ شي یو ګوښه کې کښېني. تخریب ډېر ساده نسبت جوړولو ته او دا ډېر زیات د انسانانو پر هویه کې ډېر زیات منفي تاثیر لرلی شي.
که دا هم راته ووایي چې که دا خنډونه نه وي نو ښځې به څومره مخته ولاړې شي؟
د لوستو باظرفیتو مېرمنو شتون یو باظرفیته رهبر او مدیر په عنوان د هغه سازمان دپاره داسې ده لکه هغه د اعصابو او د مرکز کنټرول شتون دی سازمان دی. له بلې خوا د ټولنې لپاره فکر کوم که داسې مېرمنې وګولرو سبا ورځ به خلک وایي چې ښځې کولی شي.
په پای کې که دې ته راشو چې څنګه کولی شو چې د دغو کسانو ذهنیت بدل کړو او د حل لاره یې څه ده؟
بېلابېل حل لارې سلن مهالې او منځمهالې اوږدمهالې اوږدمهالې. خو دا ده چې موږ ټوله ټولنه باسواده او بادر که ټولنه ولرو په وخت کې موږ کولی شو د ستونزو مخه ونیسو. په لنډمهاله کې موږ کولی شو چې بېلابېل د بریالۍ ښځو ژوندلیکونه د کتابي بڼه باندې چاپ کړو یا بروشوري بڼه چاپ کړو یا د اقل دغوی ډاکومنټریانې داسې جوړې کړو د هغو د ژوند لنډ فلمونه او دا کورنیو ته او سازمانونو ته بخصوص دا پدیده ډېر په سازمانونو کې او سازمانونو ته وښوول شي د سازمانونو د رهبرۍ له خوا نه چې هغه قدرت چې قانون یو ښځې مدیر ته ورکړی ده، نر مدیر ته ورکړی، فکر کوم په هغه وخت کې موږ کولی شي د پدیدې سره یو څه مبارزه کړي.
درنو اوریدونکو په دې سره د نیمې نړۍ د خبرونه چې فرشتي غنی جوړه کړې او ما همایون هیوا درته وړاندې کړه پای ته ورسیده. تر بیا ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002343 او یا هم 00422114 یاو یاو پینزه.
کسرو لمبود غرغرو دا شور نادی خبر کسرو لمبود غرغرو دا شور نادی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سولم وو د غرغرو د شور نه دی خبر د سولم وو بچی لا د گودر ور رکی یاد وی زما بچی لا د گودر ور رکی یاد وی دوی په گودر لګی دلی اور نه دی خبر دا څوک چې جنگ جنگل زور نہ دی خبر سولم وو دغرغرو د شور نہ دی خبر سولم وو کور دوران نو پرمان لیونی زماد کور دوران نو پرمان لیونی خپل ارمان دورانی دلکی کور نا دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي د جنگل زور نه دی خبر سرو لمبو د غرغرو د شور نه دی خبر سرو لمبو خلق دمرا د نفرت په گناه ما گرم و دا خلق دمرا د نفرت په گناه ما گرم و دیتا گناه نشتا سابیرا رو رن دی خبر دا څوک چې جنگ غواړي
تور نه دی خبر دسرو لمبو